د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي رادیو اورې د ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې موزنوري نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د کابل د تیر شپې د حمله په اړه د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو. افغان ولسمشر د کابل د تیر شپې د حمله په مخنیوي کې د افغان امنیتي ځواکونو چټک غبرګون وسته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره په پیکینګ کې دی. له مرستیال ولسمشر سره یې په کتنه کې یو ځل بیا د چین د مرستو ستاینه وکړه او ویویل چې دا هیواد باید د افغانستان په امن کولو کې همکاري لا زیاته کړي. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د حقیقت صدای او انصاف په لټه کې خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان نن په یو رپورت کې ویلي چې د حماس اسلام پال ډلې له اسرائیل سره د جګړې پر مهال په غزه کې د فلسطینیانو په وړاندې جنګي جنایت ترسره کړی دی. د سربیا صدر اعظم بنن په رسمي سفر د البانیا مرکز ته تیرینا ته ورسیږي. د پتیرو څو لسیزو کې د سربیا لومړی مشر دی چې البانیا ته سفر کوي. خو لومړی به سید کمال شاه عارف ته ورکو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
افغان ولسمشر د کابل ښار په وزیر محمد اکبر خان مینه کې پر یو هوټل د وسلوال مخالفینو حمله وغندله او هغه یو ناوړه عمل وباله. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي چې د بودیجې کسر د کمیدو د مخنیوي په برخه کې به جدي هڅې وکړي. او په جوزجان کې پر یو کور د نصرګندو وسلوال په حمله کې یو تن وژل شوی او یوه ښځه ټپي شوې ده. د خبرونو تفصیل. ولسمشر غنی د کابل ښار په وزیر محمد اکبر خان مینه کې پر یو هوټل د وسلوال مخالفینو حمله وغندله او هغه یو ناوړه عمل وباله. له ولسمشری معنی څخه په خبره سوی اعلامیه کې د ولسمشر له قبل ویل سوی چې وسلوال مخالفینو د افغان ځواکونو په وړاندې د مقابلې توان له لاس ورکړی او غواړي په دې حمله سره د خلکو په منځ کې ویره خپره کړي. ولسمشر غنی د افغان سرتیرو هم ستاینه کړې چې دغه حمله د مرګ ژوبلې پرته پر وخت خونسا کړي. وسلوال طالبانو تیر شپه شاوخوا لس بجې د کابل ښار په ډیپلوماټیکي سیمې وزیر محمد اکبر خان مینه کې د هیټل په نوم پر یو هوټل وسلوال حمله وکړه. وسلوال طالبانو د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د ولسی جرګې د تقنیني چارو کمیسیون د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غوښتنه کوي چې خپل اختلافونه یوې غاړې او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون برخلیک معلوم کړي. د دغه کمیسیون مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رامنځته کول د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د سیاسي تفاهم لیک له مهمو مواردو څخه دی او د برخې ته باید جدي پام وکړي. خو د ملي وحدت د حکومت اجرایوي ریاست وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پر سر د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ هوکړه شوې ده او یو وزیر دغه کمیسیون د مشر ټاکل ځنډیدلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي چې د بودیجې کسر د کمیدو د مخنیوي په برخه کې به جدي هڅې وکړي. همایون رسانن د خپل سل ورځني کاري پلان د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په دغه پلانونو کې د سوداګرۍ او صنایعو په برخه کې پانګونه د ظرفیتونو لوړول او د صادراتو پراختیا شامل دي. او په جوزجان کې پر یو کور د نصرګند وسلوال په حمله کې یو سړی وژل شوی او د هغه میرمن ټپي شوې ده. د جوزجان د امنیت امیر عبدالحفیظ ازادي راډیو ته چې پیښه تیره شپه د دې ولایت درزاب ولسوالۍ د بیتاب کمر په کلي کې شوې ده، نوموړي زیاته کړه چې د پیښ په ځای کې وسلوال طالبان حضور لري او دوی نسي کولای چې د تحقیقات لپاره هلته پلاوی واستوي. داوه د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
پاکستانی پلاتونکو نن د هغه شرکت مالک ونیو چې په کراچي ښار کې جالي تحصیلي اسناد خرڅول. د پاکستان پولیسو نن سهار پر دې شرکت عملیات وکړل چې په ترڅ کې زرهاو سپینې شهادتنامې موندل شوې دي. یو پاکستانی چارواکي نن خبریالانو ته وویل چې د اکسکت شرکت رئیس شعیب احمد شیخ د تحقیقاتو پر وخت د زرهاو سپینو شهادتنامو ځای پولیسو ته وروښود او د تحصیلي هویت جالي کارتونه هم موندل شوی دی. شیخ اوس مهال په توقیف کې دی او نن به وروسته محکمې ته حاضر شي. په پاکستان کې دا جعلي شهادتنامو د شرکت د نړۍ د بیلابیلو پوهنتونونو جعلي اسناد په خلکو خرڅ کړي وو او میلیونونه ډالر یې اخیستي دي. پاکستاني چارواکو د دې شرکت پر ضد عملیات تیره میاشت د نیویارک ټایمز د یو رپورټ تر خپرېدو وروسته پیل کړل. اسلام آباد د امریکا د فدرالي پلټنو له ادارې اف بی آی او د نړیوالو پولیسو له ادارې انټرپول څخه هم په دې څېړنو کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ نن له نیویارک په رپورت کې ویلي چې د حماس اسلام پالي ډلې د اسرائیل سره د جګړې پر مهال په غزه کې د فلسطینیانو پر وړاندې جنگي جنایت کړی دی. دواړو خواوو تقریبا 50 ورځې جنگ وکړ او د تیر کال په اګست کې اوربند اعلان کړ. روغتیایي چارواکي وایي چې 1700 فلسطینیان چې اکثر ملکي خلکو په دې جګړه کې ووژل شول. اسرائیل ویلي چې لږ تر لږه 15 عسکر او 6 ملکي وګړي وژل شوي دي. د بشري حقوقو د نړیوال سازمان رپورت وایي چې تیر کال په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو پر مهال د حماس ډلې د هغو ملکي فلسطینیانو پر ضد چې د اسرائیل سره په همکارۍ تورن دي د اختطاف، شکنجې او غیر قانوني قتلونو بېرحمانه کمپاین چلولی دی. د سازمان په خپل رپورت کې یو شمېر پېښې راخیستي چې د حماس وسلوالو ملکي فلسطینیان د اسرائیل سره د همکارۍ په تور نیولي، شکنجه کړي او وژلي او هغه یې زړه بژنوونکي ګڼلي دي. د حماس ویاند دا رپورت غیر منصفانه، غیر مسلکي او بې اعتباره ګڼلی دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ایرانی الاصله امریکایي خبریال جیسن رضایان چې په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی پرون په تهران کې محکمې ته چې د بندو دروازو شاته جوړه شوې وه ودرول شو. امریکا پر رضایان د جاسوسۍ تور د تمسخر وړ بللی دی. د امریکا د بارونو چارو وزارت ویان جفرات کې پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل
We're aware of reports that U.S. citizen Jason Rezaian's trial
دی وایي موږ په دې رپورټونو خبر یو چې امریکایي وګړی جیسن رضایان پرون اول وار په ایران کې محاکمه شو. موږ غوښتنه کوو چې پر هغه دغه بې مفهومه لګېدلي تورونه دې لرې سي او جیسن رضایان دې ژر تر ژره آزاد شي. د ایران خبري رسنیو ویلي دي چې د محاکمې پر مهال د رضایان میرمن هم حاضره وه او په دې درې ساعته بهیر کې د جیسن رضایان اتهام لیک چې د جاسوسۍ تور هم پکې شامل وو ولوستل شو. د سربیا صدر اعظم الکساندر ووچیچ بنن په رسمي سفر د البانیا پلازمینی تیرانا ته ورسیږي. دا په تیرو څو لسیزو کې د سربیا لومړی رهبر دی چې البانیا ته سفر کوي. ټاکل شوی چې په نومبر کې د البانیا صدر اعظم ایدی راما سربیا ته ولاړ شي. دا به په تیرو نږدې اوو لسیزو کې اول وار وي چې د البانیا یو سیاسي رهبر سربیا ته ځي. البانیا او سربیا دواړو د اروپایي اتحادیې د غړیتوب غوښتنه کړې ده. البانیا د ناټو تړون غړی هیواد دی خو سربیا د ناټو د غړیتوب لپاره هم د منتظرینو په لیست کې پاتې دی. او د سویس لوی څارنوالۍ نن د یو شمېر حقوق کسانو په اړه جنایي تحقیقات پیل کړل چې د 2013 او 2022 میلادي کلونو لپاره د فوټبال د نړیوالو سیالیو د کوربه هیواد په ټاکلو کې د پیسو په تبادله او رشوت تورن دي. د سویس لوی څارنوالۍ نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د فیفا په آی ټي یا انټرنیټ ټکنالوژي سیستم کې ارقام او اسناد هم ورته رسیدلی دي. د فیفا ویان په دې اړه خبرو ډېره کړې ده. په سویس کې د عدلیه فدرالي دفتر نن سهار خبر ورکړ چې د امریکا په غوښتنه د فوټبال د نړیوال فدراسیون شپږ مسؤولین نیولي چې ډېر ژر به امریکا ته مستره شي. ټاکل شوي چې سبا نه بله ورځ د سویس په زوریخ ښار کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا د مشرانو غونډه وشي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې بیا هم غوړی د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو انټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر د کابل له تېرې شپې د حملې په مخنیوي کې د افغان امنیتي ځواکونو چټک غبرګون وسته. د کورنیو چارو وزیر بیا وایي د حملو په اړه هره ورځ په سلګونو راپورونه ترلاسه کوي چې ډېری امنیتي ارګانونه شنډوي.
بسیار گزارشات زیات است که خونسا شده. ای برای کل ما مبرهن است.
د افغانستان د ولسي جرګې د تقنیني چارو کمیسیون له حکومت او غوښتل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کار د نور نه ځنډوي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د چین له مرستیال ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان په سوله او ثبات کې د چین مرستې وستایلې او د دې هیواد د لا زیاتو همکاریو هیله یې وکړه. لویدیز روسیا د اوکراین د ختیځ په کړکیچ کې په لاس لرلو تورنوي. د ازادي راډیو د اوکراین د څانګې خبریال افغانستان ته په سفر کې دا مسله چړلې چې د شوروي پر ضد د افغانستان له جهاد څخه د اوکراین په شخړو کې څه درس اخیستل کېدای شي. د افغانستان د خلاصون لارې د غورځنګ مشر وایي د افغانستان وضعیت دې غوښتنه کوي چې د جګړې ښکېل اړخونه باید سولې ته غاړه کېږدي.
اوزا د افغانستان د دې تقاضا کوي چې طالب به هم مجبوره کېږي. خو البته طالب به د ملت خواسته مني، حکومت هم د ملت خواسته مني.
د دې غورځنګ له مشر سید اکبر اغا سره مو د حقیقت د پروګرام کې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې له پروګرام سره یو ځای درته خبرو خبرې کړې دي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، افغان ولسمشر د کابل تیر شپې د حملې په مخنیوي کې د افغان امنیتي ځواکونو چټک غبرګون وسته. په دغه حمله کې چې د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې په یوه میلمستون وشو، افغان امنیتي ځواکونو څلور واړه حمله کوونکي په ډزو وژل. د امنیتي چارواکو په وینا په دې حمله کې چا ته زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هم د تیر شپې په حملې په مهارولو کې د امنیتي ځواکونو اقدام وسته. نور الحق لومی د دې حملې له پای ته رسېدو څو ساعته وروسته نن په کابل کې خبرالانو ته د دې حملې او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو لړ څرګندونې کړې دي. نور حال به له کابل د ازادي راډیو د خبریال حمیده هارون عثمان په رپورټ کې واورو.
د کورنیو چارو وزیر په کابل کې د طالبانو د تیر شپې له حملې وروسته وایي چې طالبانو د خپلو عملیاتو ډېر تمرکز پر انتحاري حملو او چاودنو کړی دی. نور الله قلومی له دې حملې څو ساعته وروسته خبریالان ته وویل چې دوی له دې حملې خبر و، خو د دقیق وخت په اړه معلومات نو ورسیدلی.
میتونند که اهداف شو بخوره توسط ماین گذاری
دوای کولی شي خپل شو مهداف د ماین ایښودنې انتحاري حملو ترور په وسیله او بیگونه انسانانو ته د زیان رسولو له لارې پلی کړي. د کورنیو چارو وزیر وروسته تر هغې دغه څرګندونې کوي چې تېره شپه څلور تنو وسلوالو د کابل په وزیر اکبر خان کې د لسمې اوزې په ساحه کې پر هیټل هوټل حمله وکړه. دغه حمله د شپې شاوخوا یولس بجې پیل شوه او د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې د سهار تر شاوخوا شپږو بجو دوام وکړ. ویل شوي چې وسلوالو لاسي بمونه، درنې او سپکې وسلې او آر پی جي راکټونه له ځانه سره درلودل. خو د کورنیو چارو وزیر وایي دا یوازنۍ حمله وه چې پکې تلفات رامنځته نه شول. د کورنیو چارو وزیر هغه ځواکونه ستایي چې د تېرې شپې حمله یې مهار کړه. ولسمشر هم په یوه خبر پانه کې ویلي چې د دې حملې په مهارولو کې د افغان ځواکونو اقدامات د ستایلو وړ دي. خو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د دې سبب شوي چې د سیمې د استخباراتو په مرسته وسلوال په افغانستان کې خپلې حملې زیاتې کړي. د سیاسي چارو کارپوه عبدالهادي خالد وایي چې دغه استخبارات د وسلوالو طالبانو د حملو لپاره دقیق اهداف ټاکي.
استخبارات بسیار قوی و
نورمند در عقب از ایناس دا وای دی قوی او پیاوړی استخبارات دوی تر شا دی. دوی سره همکاری کوي او دا استخبارات دوی ته دقیق هدف ورکوي. هغه استخبارات چې په اختیا سره معلومیږي پارز کې حضور لري، ځکه لډیرو محرم ځایونو دوی خبر دی. په تیرو شاوخوا دوونه کې دا په کابل کې اتمه انتحاري حمله ده چې کیږي. تر دې مخکې وسلوالو د کابل په کلوله پشتې کې د پارک پلیس په نامه پر یوه میلمستون حمله کړې وه چې د بهرنیو اتباعو په ګډون پکې افغانان هم وژل شول. په کابل کې پر هیټل هوټل د تیر شپې د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د چارو څیړونکي بیا امنیتي ځواکونه ګرم بولي او وایي چې د دې ډول حملو مخه باید ونیسي.
له حمیده هارون عثمان نه مننه چې د کابل تیر شپې د حملې په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو له محتوا څخه خبر کړو. لکه څنګه چې واموریدل، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د دغې حملې په مخنیوي کې د افغان امنیتي ځواکونو چټک غبرګون وسته او وی ویل چې دا لومړی ځل دی چې په دا ډول حملو کې افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله نه رسیږي. د افغان امنیتي چارواکو په وینا په دغه حمله کې څلورو انتحاري حمله کوونکو ګډون کړی و چې څلور واړه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو ووژل شول. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي هره ورځ د لسګونو حتی سلګونو احتمالي حملو راپورونه ورکول کیږي چې ډېر یې د امنیتي ځواکونو لخوا ډېرې دغه حملې شنډېږي. نورالحق علومي په کابل کې خبرلانو ته دغه ورځ وویل چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو ډېر فعالیتونه مهاروي، خو بیا هم کله ناکله مخالفین توانیږي چې هدف ته ورسیږي. د کورنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د کابل په شمول په یو شمېر ولایتونو کې حملو ته زور ورکړی دی. د نورالحق علومي د دې څرګندونو نور تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې اوري.
که څه هم د افغانستان پر امنیتي ځواکونو عمده انتقاد دا دی چې د وسلوالو مخالفینو د حملو مخنیوی نه کوي، خو د کورنیو چارو وزیر دغه انتقادونه بې ځایه بولي او وایي دوی د مخالفینو حملې تر ډیره شنډوي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي وایي هر ورځ د دوی کشفي ادارو ته د سلګونو احتمالي حملو راپورونه ور رسیږي، خو زیاتوي چې امنیتي ځواکونه د ډیرو حملو مخه نیسي. ښاغلي علومي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د وسلوالو مخالفینو حملې ځکه ډېرې شوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر کورني او بهرني وسلوال د پاکستان د عملیاتو له امله افغانستان ته راغلي دي. دی وایي موږ ته هره ورځ لسګونه او سلګونه راپورونه راځي، خو موږ ډېرې حملې شنډوو. دا ټولو ته معلومه ده چې هم پخوا او هم اوس یو شمېر مخالفین د پاکستان د عملیاتو له امله افغانستان ته راغلي دي. د کورنیو چارو وزیر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو څو اونیو کې په کابل او ولایتونو کې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی. د چهارشنبې په شپه څلورو طالبانو د کابل په تر ټولو امنیتي سیمه وزیر اکبر خان کې د بهرنیو پر یو مېلمستون ډله ییزه حمله وکړه، او له دې یوه ورځ وړاندې په کندهار، میدان وردګو، بغلان او خوست کې هم حملې او چاودنې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني رسنیو په وینا د هغه هیواد چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې له جګړو لاس واخلي کنه له سخت غبرګون سره به مخامخ شي. د کورنیو چارو وزیر د پاکستان له دې اقدام هرکلی کوي، خو زیاتوي چې دغه ژمنې به یې هغه وخت دوی ته معنا پیدا کړي چې په افغانستان کې عملا جګړه کمه کړي. نورالحق علومي وایي د پاکستان له ښه نیت سره سره لا هم د وسلوالو مخالفینو په تنظایونه او د تمویل سرچینې په پاکستان کې دي. دای وای تر کومه ځایه چې موږ معلومات لرو نه پاکستان کې د طالبانو په تنظایونه له منځه تللي او نه هم مالی سرچینې. تر اوسه هم هلته مخالفین زیان اړوونکي دي، نه یوازې زموږ خلکو ته بلکې سیمې او نړۍ ته هم. پر پاکستان هغه وخت باور کېدای شي چې افغانان د ژمنو عملي ګټې او خیر وویني. له دې سره یو شمېر امنیتي څېړونکي وایي چې لا هم پاکستان د افغانستان د سولې او امنیت لپاره ښه نیت نه لري. دوی وایي پاکستان یوازې په ظاهره غواړي په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، او زیاتوي کې رښتینی اقدام وکړي په هماغه ورځ به په افغانستان کې جګړه ختمه شي.
بیا هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت کې تمکیږو. د کابل چاپی خبرونو هم تر ډیره دې موضوع او دغه راز په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه مطالب خپاره کړي دي. بیا هم اسدالله لودین ته بغښ شو.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه د پاکستان د هلو ځلو څرنګوالي او په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ګواښونو ته ځانګړې کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا پاکستان رښتیا هم په سیمه کې سوله غواړي. په سرمقاله کې راغلي چې پاکستاني چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې خپل پسرلني عملیات ودروي، خو د لیکوال په خبره افغانان تر اوسه هم په دې ژمنو شکمن دي. د سرمقالې لیکوال ویلي پاکستانی چارواکو له دې وړاندې هم ورته ژمنې کړي، خو زیاته کړې ده چې تر څو طالبان په افغانستان کې جګړه بس نه کړي په دې ژمنو یې باید باور ونه شي. په مطلب کې راغلي دا به په لنډ وخت کې معلومه شي چې آیا پاکستان رښتیا هم له وسلوالو مخالفینو سره یارانه ختموي او کنه. چراغ ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او طالبان د چین د چارواکو میلمانه دي. په سرمقاله کې راغلي چې حامد کرزی چین ته غیر رسمي سفر کړی، خو له دې وړاندې یې ویلي و چې که طالبان له حکومت سره سوله وکړي نور به بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نه وي. د ورځپاڼې د وال سټریټ ژورنال راپور راخیستی چې ویلي دي طالبانو او افغان چارواکو د چین په اورمچی ښار کې په پټه خبرې سره کړي دي. د مطلب لیکوال سپارښتنه کړي چې د سولې ټینګښت لپاره باید له اسلام آباد سره خبرې وشي، ځکه هغوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د پخواني ولسمشر حامد کرزی خبرې راخیستې چې ویلي دي داعش ډله د سیمې هیوادونو ته په ستر ګواښ بدلېدای شي. ورځپاڼې په چین کې په یوه غونډه کې د حامد کرزی خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي که د سیمې هیوادونه د وسلوالو مخالفینو له روزلو لاس وانخلي دا ډلې به آسیا ته په ستر ګواښ بدلې شي. په مطلب کې راغلي چې حامد کرزی د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان په سوله کې همکاري وکړي، او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې سوله زموږ هدف دی خو په هیواد باندې جګړه تپل شوې ده. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله ویل شوی چې سوله د هیواد اړتیا ده، خو زیاته کړې ده چې دوی جګړې ته هم چمتووالی لري.
چی خواهش دو چه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کن تنظیمای زور از جبیر
در خواه باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگه
دیده پاره جی پا افغانستان که مداخلتون نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام
ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پینزو بجو پوری لازادی راڈیو نواوری.
په دې پروګرام کې سبا په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کیږي. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی په چین کې د هغه هیواد له مرستیال ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان په سوله او ثبات کې د چین مرستې وستایلې او د دې هیواد د لا زیاتو همکاریو هیله وکړه. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی چین ته په سفر کې له چینایي مشرانو سره د لیدنو کتنو سربیره په ځینو غیر رسمي غونډو کې هم برخه اخیستې ده. چینایي رسنیو د پخوانی ولسمشر کرزی هغه تصویرونه هم خپاره کړي چې په پیکن کې د ورېښمو په یو مارکیټ کې د قدم وهلو په حال کې څرګندېږي. نور جزئیات د اجمل ان په راپورټ کې اورئ.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی په چین کې د خپلو لیدنو کتنو په ترڅ کې د چهارشنبه په ورځ د چین له مرستیال ولسمشر لی یوان چاو سره کتلی. د چین رسمي خبري اژانس سینهوا وایي دواړو په بیجنګ کې د خلکو په تالار کې خپلو کې خبرې وکړې. په دې لیدنه کې د چین مرستیال ولسمشر لی ویلي چین او افغانستان دوه داسې دوستان او ګاونډي هیوادونه دي چې پر یو بل اعتماد لري او د یو بل ملاتړ کوي. پخوانی افغان ولسمشر په داسې حال کې له چینایي چارواکو سره خبرې کوي چې سږ کال د چین او افغانستان د اړیکو شپېتمه کلیزه ده. په دې لیدنه کې د چین مرستیال ولسمشر لی له خولې ویل شوي چین چمتو دی چې له افغانستان سره د سوداګرۍ، پانګونې او امنیت په برخو کې همکاري زیاتې کړي. د چین سینهوا خبري اژانس د چین د مرستیال ولسمشر لی یوان چاو له خولې وایي چین به په افغانستان کې د بیا رغونې او پخلاینې د پروسې ملاتړ ته دوام ورکړي او مرسته به وکړي چې په دې هیواد کې تر هر څه زر سوله، ثبات او پرمختیا رامنځته شي. په ریپورټ کې ویل شوي چې پخواني افغان ولسمشر حامد کرزی د سولې او پراختیا په برخه کې د چین مرستې وستایلې او د دې مرستو او همکاریو په دوام یې ټینګار وکړ. تر دې مخکې د سې شنبې په ورځ چینایي رسنیو د حامد کرزی هغه عکسونه خپاره کړل چې نوموړی پکې په بیجنګ کې د ورېښمو په مارکیټ کې د قدم وهلو په حال کې لیدل کیږي. چینایي رسنیو وایي د دې مارکیټ دوکانداران د پخواني ولسمشر کرزی په ناڅاپي لیدو حیران شول، په ځانګړې توګه کله چې نوموړي ځینو ته په چینایي ژبه سلام ورکړ. د رسنیو د رپورټونو له مخې حامد کرزی د ورېښمو په دې ځانګړي مارکیټ کې څو نیکټایي او څادرونه واخیستل. د ولسمشر کرزی د دفتر د څرګندونو له مخې نوموړی د ځینو چینایي چارواکو په بلنه په یو غیر رسمي سفر دغه هیواد ته ورغلی. چینایي رسنۍ وایي چې حامد کرزی په آسیا کې د اړیکو او باور د رامنځته کېدو په کلنۍ غیر رسمي غونډه کې د ګډون لپاره په چین کې دی. چین ته په لاره په نوې ډیلي کې د لنډ توقف پر مهال حامد کرزی د هندوستان له صدر اعظم نریندر مودي سره هم لیدلی و او له نوموړي سره یې په افغانستان او سیمه کې په وروستیو بدلونونو خبرې کړې وې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
پوست ازادي رادیو او ری ازادي رادیو ټول ورځ سحر له و بجو د ما خام تر و بجو پورې اوریدلای شي. د اولسي جرګې د تقنيني چارو کمیسیون د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غوښتل چې خپل اختلافونه یوې خواته کړي او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون برخلیک د معلوم کړي. د دې کمیسیون مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رامنځته کول د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د سیاسي تفاهم لیک له مهمو مواردو څخه دی او دې برخې ته باید جدي پام وکړي. تفصیل د اجمل تورمن په راپورټ کې.
په داسې حال کې چې د ملي شورا دواړه جرګې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو د پر وخت ترسره کولو غوښتنه کوي، خو حکومت تر اوسه د انتخاباتو د اصلاح په څرنګوالي نه دی بریالی شوی. د افغان حکومت چارواکي وایي دوی به لومړی د انتخاباتو بهیر اصلاح او وروسته به بیا د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته نیټه اعلان کړي، خو د انتخاباتو د اصلاح په اړه د حکومت د چارو ځنډ د ولسی جرګې غړي اندېښمن کړي او غوښتنه کوي چې ژر تر ژره باید د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون مشر وټاکي. د دې جرګې د تخنینی چارو د کمیسیون رسیال احمد بهزاد د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار د پیل ځنډ نور دوی ته د منلو وړ نه دی.
دا کمیسیون ډیر مهم دی، خو دا چې تر اوسه جوړ سوی نه دی او یا هم ستونزې پیدا سوي، له بده مرغه دا د ملي وحدت د حکومت د مشران ترمنځ د اختلافات موضوع ته راګرځي. موږ هیله من یو چې دغه اختلافونه ژر تر ژره حل سي او د دغه کمیسیون په جوړېدلو سره د افغانستان د پارلماني انتخاباتو د جوړېدلو زمینه برابر سي.
پارلمانی افغانستان فراهم شود.
ورس لدی چې د ولسمشری تین انتخابات لانجمن او د نتیجو پاړې په انتخاباتو کې د دوړو خو ورګونونو راپورته شول، د ملي وحدت حکومت مشرانو د انتخاباتو د اصلاح ژمنه وکړه. ولسمشر شاوخوا درې میاشتې وړاندې امریکا ته له سفر مخکې د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون 15 غړي وټاکل، خو د دې کمیسیون د مشر شکری بارکزی پر سر اختلافات پیدا شول. دغه اختلافات ډیر وزنډیدل او لا هم ولسمشر او اجرایی رئیس په دې نه دي توانېدلي چې د کمیسیون ته مشر وټاکي. اوس ویل کیږي چې د دغه پوسټ لپاره د انتخاباتو د څارګرې ادارې فیفا په پخوانی مشر جانداد سپینغار خبرې شوې دي. د افغانستان د اجرایي ریاست د وایم مرستیال جاوید فیصل آزادۍ رادیو ته وویل چې په ټولو موضوعاتو تفاهم شوی، یوازې د دغه کمیسیون د رئیس رسمي اعلان خبره ځنډولې ده.
د انتخاباتي اصلاحات د کمیسیون په ارتباط پر ټول هغو مواردو چې باید مشوره سوی وای، بحث پرې سوی وای، تصمیم نیول سوی دی. د ملي یووالي حکومت رهبرانو په دې ارتباط بحثونه درلودل. یوازینۍ مسله چې لا هم معطله پاتې ده هغه د کمیسیون د کار د پیل په مخکې خنډ دی، هغه د کمیسیون د رئیس اعلان دی. د کمیسیون رئیس باید د جمهوري ریاست لخوا څخه اعلان سي. اجرایه ریاست او د افغانستان خلک او د ټاکنو نازدې ادارې ټول همدغه اعلان ته منتظر دي.
کارپوهان وایي د انتخاباتي نظام اصلاح یو قوي او په کارپو ټیم ته اړتیا لري، او کدا سې نوي نو دا ویره موجوده ده چې د یاد نظام موجوده وضعیت نور هم کمزور شي. په اینال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو کمیسیون چارواکو تل دا ویلي چې د یاد کمیسیون د جوړولو هدف په انتخاباتي کمیسیونونو کې د خپل خوخي وړ افرادو ګمارل دي. دا په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د انتخاباتي کمیسیونونو په کارکونکو د نړیوالو لخوا د اضافي تنخواه ورکولو لړۍ درېدلې او اروپایي ټولنې دا ګواښ کړی و که په اړوندو کمیسیونونو کې لازم اصلاحات را نشي نو خپلې مالي مرستې او د انتخاباتو څخه د څار چارې به ودروي.
لویدیز روسیه د اوکراین د ختیځ په کړکیچ کې په لاس لره لوتور نه وی. د ازادي راډیو د اوکراین د څنګه خبريال افغانستان ته په سفر کې دا مسله چړلې چې د شوروي پر ضد د افغانستان له جهاد څخه د اوکراین په شخړو کې څه درس اخیستل کېدای شي. افغان مجاهدینو د لس کالو په موده کې د لویدیز د وسلو په مرسته په افغانستان کې د شوروي اتحاد یرغل ختم کړ. له هغه مهاله 15 کاله تیریږي. د اوکراین د څنګه د ازادي راډیو د خبريال د دې راپور مهم جزئیات جنقال کوزه وړاندې کوي.
د ازادي راډیو ازادي اروپا د اوکراینی څنګه خبريال روستسلاف خوتين افغانستان ته د خپل سفر پر مهال له جهادي قومندانانو، چیړونکو، تاریخ پوهانو او لامو خلکو سره خبري کړي او د هغوی د سترګو لیدلې حال او نظرونه یې راټول کړي دي. خبريال خوتين لګي په خوانی شوروي اتحاد په 1990 میلادي کال کې افغانستان ته له 1,00,000 عسکرو، ټانکونو او هلیکوپټرو سره داخل شو، خو افغانانو په لومړي سر کې د ایمانو او میتیو سره د خپل هیواد دفاع پیل کړه. په پروان ولایت کې د مجاهدینو یو پخوانی قومندان سید قاسم مظفری د اوکراینی څنګه خبريال خوتين ته ویلي دوی په کور کې په جوړو شو چړو او بمونو سره د وطن د ازادۍ جګړه پیل کړې وه. د مظفری په وینا افغانانو نه غوښتل چې جګړه وکړي، خو یو ستر تاریخي مسؤلیت په غاړه شو. خوتين لیکي 9 کال وروسته افغانانو د لویدیز د وسلو په مرسته په خپل هیواد کې د شورویانو ریښې پرې کړې. دا مهال 6 کال وروسته د افغانستان خلک د هغه وخت تصویر په اوکراین کې ویني. پخوانی جهادی قومندان مظفری خبریال ته ویلي زمونږ د دښمن دښمن زمونږ دوست دی، له دې امله اوکراین د افغانستان له دوستانو څخه دی. خبریال روستسلاف خوتين لیکي افغان چیرونکي په دې باور دي چې د اوکراین بحران په غیر مستقیم ډول د افغانستان او پخوانی شوروي اتحاد ترمنځ جګړې پایله ده، او دا ځکه چې د افغانستان جګړې د شورویانو نظام ړنګ کړ او 1500 جمهوریتونو له شوروي اتحاد نه خپلواکي ترلاسه کړه. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی اوکراینی خبريال ته ویلي مسکو اوس هم فکر کوي چې د پخواني شوروي اتحاد 14 جمهوریتونه تر واک لاندې دي، او د روسي لپاره دا ډیره ګرانه ده د اوکراین او بیلاروس چې دواړه سلاویک دولتونه دي بشپړ خپلواکي وزغمي. د پخواني شوروي اتحاد 15,000 عسکر په افغانستان کې ووژل شول او په زرګونو نور پوځیان ټپي او معیوبه شوي دي. یو زیات شمېر عسکر په افغانستان کې د جګړو د حالاتو له امله په روحیاتي ناروغۍ وخته شوي. د شوروي اتحاد خلکو هغه مهال په دې اړه معلومات نه درلودل، خو وروسته د دې وحشتناکه جګړې پیښې د شوروي په ټولې ټولنې اغېز وکړ. خبریال خوتين لیکي نن سبا هم روسیا د اوکراین په ختیځ کې د خپلو عسکرو له حضور نه انکار کوي، خو تر اوسه د اوکراین په شخړه کې 220 تنه روسي عسکر وژل شوي. د اوکراین خلک هیله مند دي چې په افغانستان کې د 1980 لسیزې په څیر د لویدیز پوځي مرستې ترلاسه کړي او د دې جګړې لوری په خپلې ګټې بدل کړي.
په اوکراین کې له شوي اوربند سره سره بیا هم د اوکراین په ختیځ کې د روس بیلتون پالو او د اوکراین د حکومتي ځواکونو ترمنځ کله ناکله د نښتو راپورونه ورکول کېږي. ومورېدل چې د ازادي راډیو د اوکراین د څانګې خبریال افغانستان ته تللی او هلته له ځینو جهادي مشرانو سره خبرې کړي چې د افغانستان د شوروي پر ضد د جګړې څخه د اوکراین په اوسني شخړو کې څه درس اخیستل کېدای شي. په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف پلټکی او د حقیقت څه دی. خو اوس فرشته جلال زی ته بیا هم ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د بیګاش په د ډلیزي حمله په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د اقدام ستاینه وکړه. د افغانستان د کورنوي چارو وزیر هم نن امنیتي ځواکونه وستایل او ویل چې د اول وار دی چې په دغه سي ډلیزي حمله کې ملکی خلک نه دي زیانمن شوي. د افغانستان د ولسی جرګې د تقنیني چارو کمیسون نن د افغانستان د ملي وحدت حکومت باندې ژغ وکړ چې خپل منځي اختلافونه دی وخوا پریږدي او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون برخلیک دی څرګند کړي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ نن په رپورت کې ویلي چې د حماس اسلام پالي ډلې د اسرائیل سره د جګړې پر مهال په غزه کې د فلسطینیانو په وړاندې جنگي جنایت کړی دی. د سویس لوی څارنوالۍ نن د یو شمېر حقوق کسانو په اړه جنایي تحقیقات پیل کړل چې د 2013 او 2022 میلادي کلونو لپاره د فوټبال د نړیوالو سیالیو د کوربه هیواد په ټاکلو کې د پیسو په تبادله او رشوت تورن دي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ایرانی ول اصل امریکایي خبریال جیسن رضایان تیر ورځ په ایران کې د جاسوسۍ په تور محاکمه سو. او پاکستانی پلوټونکو نن د هغه شرکت مالک ونیو چې په کراچي ښار کې جالي تحصیلي اسناد خرڅول. د پاکستان پولیسو نن سهار پر دې شرکت عملیات کړی او وایي چې په ترڅ کې زرها او سپینې شهادتنامې موندل شوې دي.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د مالی وزارت چارواکي وایي د روان مالی کال په لومړۍ درې میاشتو کې ملي عواید 2.9 میلیارد زیات شوی دی. د دغه وزارت ویان عبدالقادر جیلانی نن ازادي راډیو ته وویل سږ کال د ملي عواید لپاره د 1.4 میلیارد افغانۍ هدف ټاکلی دی. دی وایي دوی تر اوسه توانېدلی دي چې 4.55 میلیارد افغانۍ له ملي عوایدو څخه راټولې کړي. ښاغلی جیلانی د عوایدو د زیاتوالي لاملونه په چارو کې سمون د فساد سره مبارزه او په سمه توګه د عوایدو ټولول بولی. بلخوا یو شمیر سوداګر د مالی وزارت لخوا د مالی او ټیکس د لوړولو څخه شکایت کوي او وایي چې مالی وزارت د بودیجې د نشتون او عوایدو د کموالي له امله پر دوی مالیه زیاته کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي چې د بودیجې کسر د کمیدو د مخنیوي په برخه کې به جدي هڅې ترسره کړي. همایون رسانن د خپل سل ورځني کاري پلان د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په دغه پلانونو کې د سوداګرۍ او صنایعو په برخه کې پانګونه د ظرفیتونو لوړول او د صادرات تو پراختیا شامل دي. شاغلی رساول چې د یادو پلانونو د مولیکول په هدف په اړوندو قوانینو کې لازم اصلاحات رامنځته کړي. ولسمشر غنی ویلي چې وزیران مکلف دي چې په لومړی سلو ورځو کې په خپل کارونو کې اساسي تغیرات رامنځته کړي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د شوزو د خودکفایي لپاره شاوخوا 8000 کورنۍ باغچه جوړې کړې دي. د دا وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې دا کورنۍ باغچه د هیواد په 500 زونونو کې جوړې شوې دي. نوموړی وایي دغه کورنۍ باغچه د کرنې وزارت د باغداري او مالداري د پروګرام په ابتکار جوړې شوې دي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثر سره په جټل بدلیږي. یو امریکایي ډالر 950 افغاني، یو یورو 400 افغاني، یو انګلیسي پوند 90 افغاني ډیر شپله، یو سعودي ریال 15 افغاني شپته بوله، زر ایرانی تومان 10 افغاني 15 ډیر شپله او زر پاکستانی کلاري 1500 شپته افغاني.
اقتصادي خبرونه مولا زده راډیو واوریدل کغړې دا او د افغانستان په نړۍ او نړۍ په اړه ځین نور خبرونه بیا هم غولولې دي. ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورک او اوسم 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخله دي چې د حقیقت سره پروګرام واوري چې پکې د افغانستان د خلاصون لارې د غورزنګ له مشر سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې شوې دي. په مو کې د انصاف پلیټیکي پروګرام ته حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشه امده کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د دیونه د انصاف پلاټه کې خبرونه مو د کابل ولایت یو وسیدونکو ته ځانګړې کړې ده. عبد الغفار فیضی زادران وایي چې د کابل خاروالی و نمرز مکه ورکړې خو د شلو کلونو په زیاته موده کې دغه نمرز مکه نه ده ترلاسه کړې. تاسو نوم واخلې او مشکل مو وایي.
زما نوم عبد الغفار دی، تخلص مې فیضی زادران دی. زما مشکل دا دی چې د کابل خاروالی له خوا په 1322 کال کې یو نمرز مکه د قلعه زمان خان په پروژه کې راته ویشل شوی و چې سند ملکیت په لاس لرم. تاسو په لاس کې دی، تاسو یې کتلی شئ لیدلی شئ. له 1322 کال را په دې خوا یو ځل دغه څو کاله وړاندې نهمې ناحیې یو ځل بیا وغوښتلو، یو فورم یې بېرته راته راکړ، بیا ما هغه فورمونه بیا تصدیق کړل، ورته رام وړل د ټولو نواحیو نه تصدیق شول، بېرته م تسلیم کړل. له هغه را په دې خوا دغه شل 22 کاله موږ دې ته انتظار بسو چې موږ په اصطلاح له بېکورۍ نه خلاص شو او خپلې کډې په اوګابار کوڅه په کوڅه ونه ګرځو. زموږ اولادونه که خدای کول دی و مکتب څخه چې هغه دایمي د دوی مکتبې فارغ شي، یوه ورځ یوه مکتب ته ځي، بله ورځ بل مکتب ته ځي، په یوه کې په پښتو تدریس کېږي، په بل کې په دری باندې تدریس کېږي. چې زموږ اولادونه په اصطلاح د دواړو ژبو نه هېڅ یعنی هغه ګټه باید پورته کې نه شي پورته کولی. د دغه مشکل د حل لپاره زه له تاسو سره دغه د تاسو راډیو ته راغلم، خپل عرض مې وړاندې کړ. دولت مامور یم، په دولت کې مختلف چوکیو باندې مې کار کړی دی. د ملي راډیو ټلویزیون نه رانیولې د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر جمهوري ریاست پورې چې هلته زه د جمهوري ریاست مامور یم دنده اجرا کومه، مګر له دې ټولو موقعیتونو نه ما کومه ناوړه استفاده لا تر اوسه نه ده کړې. دغه د خپل غږ د میډیا له لارې، د هغه قوې له لارې چې هغه په افغانستان کې نه راته په نړۍ کې څلورم قوه حسابېږي، زه خپل غږ غواړم چې له درنو وطنوالو سره شریکم، د ښاروالۍ له مسؤلینو او مشرانو سره شریکم.
او بخې زدران صاحب خبرم قطع کوم، دغه سند چې دلته د د سویل دي چې تاسو ته یو سند درکړی دی، البته موقت سند دی، او تاسو ملکیت هغه شمیره هغه حدود ټول دلته ځانګړي کړي دي. څنګه تاسو په دې شلو کالو کې ونه شو کړی چې خپل ځمکه ځانګړې کړي، اول مراجعه نه ده کړې ښاروالۍ ته؟
ما مخکې وویل چې هغه خلک چې نن یې عریضه ورکړي ده، سبا ته په اصطلاح د نمرې څښتن شوي دي، د کور څښتن شوي دي. دا چې په 22 کالونو کې مونږ ولې اصلا ما نه غوښتل چې زه په اصطلاح په ښاروالۍ کې ودرېږم. ما د نورو وطنوالو په رقم باندې همدغسې انتظار وایستو، کوڅه په کوڅه وګرځېدم، کور په کور وګرځېدم، په کرامه کورونه ونیول، مګر زه د ښاروال مخې ته ونه درېدم. مونږ دا فکر کوو چې د افغانستان اوسنی نظام چې راغلی دا په عدالت باندې بنا دی، د خلکو حقوق به خلکو ته ورسوي، خلک به له بېکورۍ خلاصوي، خلکو ته به کور پیدا کوي، خلکو ته به په اصطلاح کار پیدا کوي، ډوډۍ پیدا کوي. مگر متاسفانه هغه څه چې زمونږ تقاضا او زمونږ توقع وه په هغه رقم باندې ونه شول. چا چې زر درلود، چا چې زور درلود، چا چې په اصطلاح د دولتي موقفونو نه ناوړه ګټې پورته کړې دي، هغوی په کابل کې د څو څو نمرو د څو څو کورونو اته کوی چې په لسګونو کورونو څښتنان دي. مګر دا چې مونږ په اصطلاح له دې وسیلې نه کار اخیستی دی او نه د خپل ګریوان د چا په مخکې په اصطلاح په دې رقم سیري کړی دی، انتظار مو ایستلی دی، حوصله مو کړې ده، لا تر اوسه له هغه حق څخه چې مونږ باید ولرو او ټول وطن والی باید ولرو هغه څخه برخمن شوي نه.
چاروالی تاسو نه پیسې ما اخیستی دي؟
تابن تاسو وینئ د دې ځمکې قیمت د 375000 افغانۍ وو. دغه وخت 375000 افغانۍ د 21 کال چې الته که پاسوارو باندې تبادله شي، الته مثلا کالدار او ډالر ډېر،
یعنی 3,75,000
افغانۍ مونږ تحویل کړې ته تحویل کړې دي.
تاسو څه غواړئ؟ که چاروالی تاسو دې غوښتنه ته ځواب نه وایي، نو تاسو به څه وکړئ؟ څه غواړئ تاسو
په سر کې کله خبره وکړم؟ زما لپاره به ډېره بده وي. زمونږ ټول اولادونه دې ته تیار دي چې د کابل ښاروالۍ مخکې په اصطلاح راشو، خپل ځان ته په اصطلاح اور واشو، چې نور له دغه جنجال خلاص شو.
موږ د ښاغلي زادران ستونزه د کابل ښاروالۍ د ملکیتونو له سرپرستی شکري نائب احمدزی سره طرحه کړه.
ټولې خبرې مې واورېدې. زه هم خپل سلامونه ټول اورېدونکو ته وړاندې کوم. د دوی د پښتنې په ځواب کې باید ووایم، متاسفانه متاسفانه په یو اویا کال نه تر څلور اویا او پنځه اویا کلونو پورې یو شمېر هغه اندازه زمکی چی اصلنی استملاک کړی نه دی، اصلنی له شخصي ملکیت څخه دولتي ملکیت ته نه دی اړولی. هغه یې واخیستی په یوې ساده ورقې په خلکو خرڅې کړې چې دا د کابل ښاروالۍ له ډېرو مشکلاتو څخه دي چې موږ نن ورسره مخ یو. چې موږ همداسې ځمکې شاوخوا 40,000 نمرې لرو، 40,000 ځمکې همداسې لرو. د دې تر څنګ د خلکو هغه ځمکې چې استملاک شوي چا نه دي ورکړي، مثلا په سرک، کودکستان او ښوونځي کې راغلي. کابل ښاروالۍ دا ستونزې لري. ښه، ډېر کم وخت کېږي چې زه په کابل ښاروالۍ کې د ملکیتونو د سرپرستۍ په توګه وظیفه لرم. د کابل ښاروالۍ له سرپرست سره په تفاهم موږ وکړای شو چې د مستردۍ مدیریت چې په تشکیل کې نشته یو څو کسه خدمتي راوغواړو او موظف کړو چې په هغو دولتي پروژو وګرځي. هغه نمرې ځمکې چې د اسکانو د مقررې له مخې مستردېږي او هغه موږ هغو کسانو ته ورکړو چې همدارنګه ستونزې لري، او هغه کسانو باندې وویشو چې موږ یې ځمکې اخیستي او بیرته مو ورکړي نه دي. شاوخوا یوه نیمه میاشت کېږي چې د خیرخانې، باګرامي او قلعه زمان خان په پروژو کې مو وکړای شو یو څو نمرې پیدا کړو، او هغه هم هغه نمرې دي چې پخوا یو شمېر کسانو ته ورکړ شوي او هغوی طی مراحل کړي نه دي، او موږ یې په قانوني توګه هغو کسانو باندې ویشو چې موږ یې پوره وړي یو. د دوی په حق باید ووایم چې دا د دوی مسلم حق دی، پیسې تحویل کړي. دوی له دولت نه ځمکې په پیسو اخیستي، خو دوی چې دا ځمکه اخیستې وه باید هماغه وخت پیسې ورکړې وي. باید دوی تللي وو، ځمکه یې خط اندازه کړې وه او د خپلې ځمکې خاوند شوي وو، چې دا کار یې نه دی کړی. اوس د کابل ښاروالۍ عملاً کومه پروژه د توزیع لپاره نه لري. موږ ډېرې ښې ځمکې لرو چې متاسفانه اوس د غاصبینو لاس کې دي. موږ خپلې ستونزې جمهوري ریاست ته وړاندې کړې چې مثلا په پلي چرخي یا ارزان قیمت کې ځمکې لرو او د کوم غاصب په واک کې دي. موږ پوځي ځواک د ځان د ساتلو لپاره نه لرو چې په دې برخه کې زموږ ملاتړ وکړي، او هغه ځمکې چې د ځمکې د مافیا په لاس کې دي هغه ترې واخلو. باور وکړئ، موږ په کابل کې په همدې پروژو کې 100,000 نمرې ځمکې لرو چې په دغو کسانو یې وویشو. ما وویل چې که تاسو زما غږ اورئ، که موږ وکړای شو چې ځمکې ولرو، موږ هڅه کوو هغو کسانو ته چې لکه دوی غوندې دي دا ځمکې وویشو.
احمدزی صاحب، وابرو چې زادان صاحب څه وایي؟
د 40,000 نمرو کومه خبره چې دا په ما پورې شخصا تړلې نه ده، ځکه دولت یا ښاروالي یا د افغانستان حکومت د دې ځوابګو ده چې خلکو لپاره د بدوباش د استوګنې لپاره ځای پیدا کړي. دغه مشکل خپله د ښاروالۍ مشکل دی. ښاروالي په یو ډول نه یو ډول، زه احترام لرم ټولو دوستانو ته، ټولو کارمندانو ته چې په ښاروالۍ کې کار کوي، که چیرته ښاروالي د دې زمینه ورته مساعده نه کړي، آیا غاصب کولی شي ځمکه غصب کړي؟ که چیرته حکومت په یو ډول نه یو ډول پکې داخل نه وي، آیا غاصب کولی شي ځمکه غصب کړي؟ دا مشکل زما مشکل نه دی. لکه تاسو چې وایئ چې سکیچول یا په اصطلاح غواړم چې کتاب درته واچوم، تاسو راشئ وګورئ، تاسو وګرځئ چې چیرته نمره پیدا کړئ. آیا زه د دې صلاحیت لرم چې زه هره ورځ راشم د ښاروالۍ ناحیه په ناحیه، په پروژه وګرځم، یا کتابونه راولټوم، د آرشیف مامور له ځانه جوړ کړم چې وګورم چې کوم ځای کې ته نمره خالي لري او کنه، که په کتابونو ډکولي، که په نومونو لیکل باندې وي. زه فکر کوم چې په ښاروالۍ کې هیڅ داسې ځای به پاتې نه شي په هغه کې په اصطلاح نوک سړی ځای کې. زه هیله لرم چې دغه مشکل ته د حل یوه داسې لاره راته پیدا کړي چې زه پکې د کور څښتن شم، او زما په ډول نور دغه وطنوال چې پاتې دي، کورونه نه لري، سرپناه نه لري، هغوی هم له دې خبر خمن شي.
تاسو وایئ زما یې پرېڅه چې 40,000 کسان، همدا 40,000 کسان د کابل ښاروالۍ ګریوان نیسي. یوازې تاسو نه یې، تاسو له نږدې نه راشئ، زه وګورم چې ستاسو ځمکه، ستاسو اسناد چیرې دي، که وشکړی چې په همدې مسترد پروژو کې تاسو ته درکړو. په هغه صورت کې چې تاسو همکاري وکړئ، خلک همکاري وکړي، پوځي ځواک له موږ سره همکاري وکړي. ما یو ځل وویل چې دوی دې له نږدې راشي، موږ د مسترد پروژو لپاره کسان ټاکلي، دوی دې راشي چې ورته ځمکه پیدا کړو. همدا عملاً خو اوس زما په جیب کې نه ده چې زه ووایم راشئ چې دغه ځمکه درکوم. هر څه له ځان نه پروسیجر لري. حتما دا یوه نمره ځمکه چې مې پیدا کړه، دا د لاړ شي زموږ له کسانو سره عکاسي دې وکړي،
نیروهای نظامی ما را همکاری
بکنه. زما لپاره ګوره، د مشکل حل زما سندونه ټول حل ته دوی سره پراته دي. زه به ورته لاړ شم، سند به ورته یوسم، ورته کې به یکدم. آیا دوی زما مشکل حلولی شي؟ زه هیله من چې زما مشکل حل شي. که زما مشکل حلېدلی، دوی ښکلا انتظار نه وروسته به زه د ازارۍ راډیو ته نه راتلی. له دې طریقه به ما له خپل عرض نه وړاندې کولی چې دغه عرض زما رئیس جمهور، د دولت ارشد مسؤلین، په خپله په اصطلاح ښاروال او د ښاروالۍ ټول مسؤلین واوري چې زما دغه مشکل ته رسیدګي وکوي.
تر نه گفتم شما گرسنه نه میتونین،
تاسو خبره نشئ یې اخیستی. ما وویل موږ د مستردی ټیم سره تاسو لیږو، تاسو هماغه ځمکه پیدا کړئ، عکس یې واخلئ. کله چې ځمکه سپینه وه نو موږ هماغه تاسو ته درکوو. له تاسو څخه څوک زیاته ستونزه لري چې زه دا ځمکه تاسو ته درنه کړم؟ ګوره وروره، تاسو غواړئ داسې سند واخلئ چې ګواکې زه کومه نمره په خپل کتاب کې لرم. وایم چې راشئ مستردی ځمکه پیدا کړئ، زه یې درکوم. دا زما وروستۍ خبره او وروستۍ ژمنه ده.
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریکې کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو، په دې خبرونه کې مو د افغانستان د خلاصون د لارې د عالي شورا د مشر ښاغلي سید اکبر هغه سره غوښتل چې مرکه ولرو. هغه صاحب، په دې وروستیو کې تاسو ویلي چې افغان حکومت باید یو څه د خپلو هغو امتیازاتو څخه تیر شي، او مثلا که طالبان یو څه غواړي هغو ته یو څه ورکړل شي، د دې لپاره چې په هیواد کې یو رښتینې سوله راشي. هدف دلته څو چې مثلا طالبان کمې غوښتنې وکړي، هغه باید ورسره ومنل شي چې دوی هم د حکومت یو برخه وګرځي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما داسې ویلي دي چې عام مفکوره که جوړه ده په هغه طریقه باندې ولاړ شي. البته دا طالبانو ډېرې غوښتنې د عام مفکورې سره شاید برابرې وي. عام مفکوره د ملت افغانستان یا د ولس افغانستان داسې جوړه ده چې خارجیان په افغانستان کې بودن دوی عام افغانان هغه نه غواړي. نو موږ دا وایو که چیرې په دې باندې په افغانستان کې جوړه راځي چې خارجیان د افغانستان نه ووځي، نو زه فکر کوم چې افغانستان د حکومت کې د طالبانو سره ومني، کېدلی شي چې افغانستان به په دې باندې جوړ شي یا به طالبان مذاکراتو جوړ ته حاضر شي. ځکه چې څه ولیدله چې د قطر په غونډه کې طالبانو دا وویل چې زموږ سره لو خبره داده چې د خارجیانو وتل د افغانستان سره. نو زه خپله د عام مفکورې په نسبت باندې بله عامه مفکوره مثلا په دې جوړه ده چې که چیرې بالفرض طالبان راشي او طالبان دا ووایي چې په افغانستان کې دې د سره سره انتخابات وشي، نو زه فکر کوم چې دا به په دې نسبت باندې ښه وي چې اوس په د 5 میلیونو نمایندګۍ دا حکومت کوي. کېدلی شي د طالبانو په وخت کې چې هغه د طالبانو په ساحه او په منطقه کې خلک انتخاباتو ته یا د طالبانو په وجه نه سو حاضر، یا مثلا مشکلات و د مشکلاتو په وجه نه سو حاضر، هغه به په دې وخت کې حاضر شي 15 میلیونه او 6 میلیونه به انتخابات ته حاضر شي. نو یو څوک چې د 6 میلیونو نمایندۍ دا به ښه وي تر هغو چې هغه د 5 میلیونو نمایندۍ. نو موږ په افغانستان جوړ غواړو. نو موږ وایو چې جوړ داسې وسي چې صحیح نمایندګي په افغانستان کې راشي، نو به افغانستان په هغه باندې جوړ شي. نو عامه مفکوره د خلکو دا جوړه ده، او غیر دغسې که د طالبانو سره نورې بعضې خبرې وي که هغه د عامې مفکورې د خلکو سره برابرې وي، نو زه خپله هغه خبرو ته مشروع خبرې وایم. وایي د افغانستان د حکومت قرباني ورکړي او هغه خبرې چې هغه مشروع خبرې دي او د عامه مفکورې سره مطابق خبرې وي هغه د خلکو سره ومني، او په افغانستان کې یو داسې حکومت جوړ شي چې د هغه د ټولو قشرو د ټولو طرفو مشترک حکومت.
بله، تاسو د انتخابات خبره وکړه. د په همدې انتخابات کې چې تیر شول د ولسمشرۍ، او داشان د ښاغلي کرزي د جمهوري اسد په دوران کې چې کوم انتخابات وشول، هغوی هم دا ویلي او طالبان یې غوښتنه کړې وه چې راشي په انتخاباتو کې ګډون وکړي. نو که هدف دا وي چې مثلا طالبان راشي انتخاباتو کې ګډون وکړي، ولې مثلا طالبانو ونه غوښتل چې په تېر ځل انتخاباتو کې ګډون وکړي؟
دلته خو ما علت درته ووایه چې دلته د خارجیانو بودن دا یو ملت طالبان بولي، او طالبانو ملت ته مثلا دا ډاډ ورکړی دی، اطمینان یې ورکړی دی چې خارجیانو په مقابل کې موږ دغه کیرو خارجیان به د افغانستان ووځي. نو هغه صورت چې تا یاد کړي دا به شاید په داسې رقم باندې وچي چې خارجیان به په افغانستان کې طالبان ته به وایي چې سیاسي په انتخاباتو کې ګډون وکړي، نو طالبانو به بیا دا ملت ته کومه سترګه درلودی، څه به ورته ویلی، څه جواب به ورته درلودی، چې هغه ویل ته چې ملت هم راوپاروي، خپله هم راوپارېده ستو، خلک هم پټ شو، د منځ په طرفو کې دواړو طرفو کې خلک پټ شو، نن اول اسپاسته خارجانو په شتون باندې بېرته په انتخاباتو کې مشمول وکړي. نو زما فکر باندې داسې علتونه به خامخا وچې، علتونه به د منځه نه وتللي، نو په دې صورت کې به طالبانو نه غوښتل چې په دغه صورت کې په انتخاباتو کې شامل شي او په هغه کې اشتراک وکړي.
بله، تاسو ته امه مفکری خبره هم وکړه که عوام په دې نظر وي چې مثلا طالبان د راشي بیرته حکومت یو برخه دی وکړي، نو هغه مهال چې طالبان حکومت ول مخالفتونه
ورسره، زه فکر نه کوم چې عوام په دې نظر وي. زه فکر کوم چې عوام د افغانستان بداسې شرایط خامخا لري، یا داسې مفکوره به لري چې هغه به د طالبانو د دې سره شریک کړي، داسې مفکوره به هم په عوام کې چې هغه به بعدې اجزاوې د حکومت سره شریک کړي. خو زه خپله دنیا وایم چې ملت افغانستان چې اوس موږ راټول کړی دی، یا ټولوي موږ نظرونه اورو، هغه ملت یک طرفه فیصله نه کوي، یک طرفه خبره نه کوي، هغه دا نه وایي چې طالبان دیوالي افغانستان باندې وفلت شي. طالبان مثال کې هغه وایي چې یو ګډ حکومت د افغانستان د ټولو اقشارو، د ټولو تنظیمو، د ټولو قومو، د ټولو لسانو، د ټولو سمتو دا دی جوړ شي، او هر چاته دې په خپل استعداد باندې، یعنی مثلا که اقلیت چې د اقلیت په استعداد باندې، که اکثریت چې کمیانه یې د امیانه په استعداد باندې، دوی په حکومت کې حساب کوي. البته یو فکر حکومت لري چې هغه وایي په حکومت کې دي ښه خلک حکومت شي، دا د ټول دنیا خبره ده، یوازې د افغانستان خبره نه ده. یعنی هغه خلک
څومره فکر کوي چې ګډ حکومت هغه څه نتیجه ورکوي، بالاخره د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام سره څومره ګډ حکومت، مثلا د سیاسي اختلافونو ته پام سره ګډ حکومت به څومره نتیجه ورکوي؟
اټ دغه نسته پکې چې خو تشویني چې اوس دغه حکومت جوړ کې اشرف غنی او عبدالله حکومت جوړ کې، او سره د دې چې خلک وایي چې دا دوه طرف حکومت دی، خو دوی بیا هم ملي وحدت ورته وایي، وحدت ملي ورته وایي. نو په افغانستان کې جنگ هم جریان لري، خو دا چې جنگ هم په افغانستان کې ودرېږي او د ټولو طرفو ګډ حکومت یې، بیا نو هغه څنګه امکان نه ولري چې جوړ شي، او دا هر قشر یا دا هر طرف او دا هر لسان او دا هر سمت مراتم پکښ وسی، نو هغه بیا څنګه د امکان وتلی؟ زه خپل فکر کوم چې هغه د امکان وتلی خبره نه ده. او البته ښه مسلمانان یا ښه خلک په افغانستان کې پرچا کې شعبت شته، هغه داسې حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ښو خلکو جوړ حکومت وي، هغه که هر څوک.
طالبان که یو څه ومني د حکومت سره د روغ جوړې په بنا باندې کراش ومګه، مثلا دغه موضوعات مثلا څو وخت مخکې ویل شي ول چې طالبان د ښځو تعلیم سره هیڅ مخالفت نه لري، فکر کوي چې څومره به په دغه موضوعاتو که وس د روغ جوړې د پروسې لپاره طالبان کوي په هغې باندې به عمل وکړي، او ماغسې به مثلا مخته لاړ شي، آیا وروسته به څه مخالفتونه ایجاد نه شي؟
زه فکر کوم چې اوضاع د افغانستان په دوی باندې عمل کوي، په طالبانو کې په حکومت کې سره کښېني. تاسې وینئ چې اوس دغه اوس خلک دلته راغلي و ماته، تاسې ویلده چې د ټولو خلکو دا نظر و چې په دې حکومت کې اوضاع ښه نه ده. نو زه فکر کوم چې اوضاع د افغانستان د دې تقاضا کوي چې طالب به هم مجبور کیږي، خو البته طالب به د دې دغه کوي د ملت خواسته به مني، حکومت به هم د ملت خواسته مني. یعنی ملت افغانستان په افغانستان کې یو داسې اداره غواړي چې هغه په کلیت ټول په اسلام باندې بنایي، جزئیات خپله آینده ته سویني چې بیا د کلیت توته باندې. نو زما په فکر باندې دا سلسلې دغه چې دي دا په اوضاع پورې اړه لري، اوضاع د افغانستان اوس دې ته جوړه ده. موږ چې ملت راټولوو دلته دوه درې وجې دي. یوه وجه دا ده چې زه خپله چې جهاد مو کړی دی، څه وخت مو تیر کړی دی په خپلو مچکو په مچکو کې خلکو ته یوه اندازه داسې یمه چې خلک ما په داخلي بخوردو په بلو بلو کې ما یې سنه ده اخیستې، هغه هم داسې بولي. نو غیر د هغسې یوازې دا نه دي چې زما دا موضوع ده، د ملت اوضاع داسې جوړه ده. یعنې که زموږ په ځای باندې بل څوک راولاړ چې دې کار ته ودرېږي، هم دا ملت اوضاع جوړه ده، دا ملت په دې کار ته ودرېږي او سره ملګري کېږي. نو زه خپله وایم اوضاع به دې ته خلک مجبوره کوي چې حکومت کوي، څوک لر جلسوزي لري هغه به خامخا په دا ملت باندې جلسوزي کېږي. یا کوم بد نن په ملت کې نشته که سړی اوس متوجه شي د کومه بدې نشته، ستاسې پوښتنه کوم چې تاسې تر دې د ارادې په خطر کې ځان نه ویني، تر دې دی چې هغه د کابل داخل دي. نو زه خپله دعوه مې چې اوضاع د افغانستان ټوله طرفونه دې ته مجبوره کوي چې یو دیش خطی خیر مختار کی چې هغه کې امنیت راځي او هغه د حکومت یو شي چې هغه د پاکستان د شو خلګوسه او د آینده لپاره د امنیت سبب ذریعہ وکړي.
هغه څه یو پښتنه غدا چې په خوا تاسو هم طالبانو په لیکه کې وای ولی یو وخت ورنه بیل شوې د ځینی مسایلو له مخې څنګه مثلا
د فکر کوم چې تاسو په جریان کې چې په پاکستان کې د څوک نشته چې په تنظیم یا په ډله یا په چې چا کې نه دی د څوک نشته که موږ په افغانستان کې په داسې خلکو پسې ګرځو چې هغه د جهاد په وخت کې د تنظیم سره نه وي او هغه د طالبانو په وخت کې د یو چا سره یو طرف سره نه وي خو البته فرق دی تاسو په دې باندې واقف یاست چې د طالبانو په وخت کې ډېر لږ وخت وم خو بیا
هدف مې دا و چې تاسو بیل شوې خپله لاره مو بیله
کړه. ما د جیش المسلمین په نامه باندې خپل لاره درلوده او د جیش المسلمین په نامه چې لاره مې درلوده دا طبیعي یو دا یو چې زما به مفکوره داسې وه لکه اوس یې عمل راکم مفکوره به مې جلاوه د یو چا بعضې خلکو څه به مفکوره جلاوه د خپلې مفکورې په نسبت باندې به د جیش المسلمین په نامه به خپل دغه درلودي تنظیم درلودي. نو خو به هر تقدیر زه خپله اوس دا انسان دی یو وخت به یو رقمې بل وخت به بل رقمې خو اوس مې دا مفکوره ده چې بې د ملت د ښو خلکو د ملت البته ښه خلک د ملت چې هغه راجمع جلسوس خلک د ملت راجمع نه شي افغانستان نه په بل ملک جوړېږي نه په بل یو طرف یو په بل طرف نه په بل طرف نه په همسایګانو نه خالد همسایګانو زما په فکر باندې جوړېدل ستا په ملت باندې ډېر ښه جوړېږي هو کېدلی شي چې په هغو باندې جوړ شي خو موږ دونې وایو موږ د خپل ملګرو دا ویل دي که چیرې یو لنډه لار پیدا شي یو څوک یې پیدا کړي چې دا ملت یو ورځ د مخه د دې مشکله څخه خلاصېږي موږ به د هغو خلکو سره ملګري کېږو هغه مشکل به حل کړو ځکه چې دا لار چې موږ خپله کړې ده دا مو نوکې ورزاله ده په دې په یورو خو دا ډېره دقیقه لار ده خو د دې باوره که تر دې د مخه یو دا ملت د دې مشکله خلاصو دا هغه به ټول ملګرتیا کوو ملت به د دې مشکله خلاصوو ښه خلک به په افغانستان کې مسلطه وو که هغه د یوه طرفو د بل طرفو که د منځ خلک وو که عرفان
هغسې تاسو د همسایګانو خبره وکړه افغان حکومت د طالبانو سره د روغې جوړې دپاره د پاکستان ګاونډي هېواد پاکستان سره خبرې شروع کړي دي تګ راتګ روان دی څومره فکر کوئ چې پاکستان د افغان حکومت او د طالبانو د سولې پروسه کې مسیریت لري ښه رول لوبولی شي
په ښه نیت پورې اړه لري که پاکستان په افغانستان کې د افغانستان دپاره ښه نیت ولري د پاره د دې چې افغانستان د دې مشکل څخه خلاص کی چې هغه د دې یو ګوانډي دی لکه څنګه شری مسله ده رسول کریم صلی الله علیه وسلم وای چې ګوانډي دونه حق لري چې په دې بیرته میراث پوي شي د بل ګوانډي کدا چې فکر ولري د پاکستان په کوم ډول دی په ډیر ښه خبره د ګوانډي د خپل ګوانډي په باب کې ښه فیصله کولای شي ښه حرکت کولای شي او پرشنیت کوي او کچیری خدای نه کړده د پاکستان حکومت د افغانستان په باب کې شنیت نه ولري د خپل دا وامه شي یوازې نه دره ټول افغانان مخالف
تاسو تجربه څه وایي
نه د تجربې خبره خو ما د ټول حالات دي نو سړی داسې نه شي ویلی یو وخت داسې به یي چې پاکستان به دې ته ضرورت نه لري چې په افغانستان کې جوړه داشي یو وخت به دا یي چې په پاکستان کې به مشکلات ډېر دي د خپلو مشکلاتو په وجه به هم د دې کوشش کوي چې په افغانستان کې جوړه داشي
اوس چې کوم روابط مثلا روان دي دا ویل کېږي چې یو امنیتي سند نشانی شوی دی د پاکستان د استخباراتي ادارې سره په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟ آیا دغسې سندونو لاسلیک کول له یو بل سره کولی شي د سولې خبرو ته د امنیت د په هیواد کې مرسته وکړي؟
زه فکر کوم چې دا سند که چیرې ملت ته پرېښولی وای نخبګان د ملت مشران د ملت علما د ملت او ښه خلک د ملت نو به په دې کې نواقص نه وای او دا به د تاوانو سره نه مخ کېدلی او د خنډ سره به نه مخ کېدلی تاسو اوس وینئ چې دا امضا شوی دی په تلویزیونو کې په مطبوعاتو کې د ملت غبرګون څنګه دی منفي دی نو زه فکر کوم چې دا خبره به ښه هلته وای چې ملت ته پرېښول شوی وای هغو بیا نواقصو پایلې سنجولي وای نو به پیدا کړی وای اوسنی حالات زه فکر کوم چې د ملت غبرګون چې اوس منفي شو دا واضح خبره ده چې هغه حکومت د فنډ سره مخ کوي نو زه وایم دا ښه نه اوس چې څو ملت ته پرېښولی وای ښه به وای او که بیا اوس بیا داسې یو طریقه پکې راسي چې مثلا بیا د پاکستان او د دوی په منځ کې یو داسې حالات راسي چې د افغانستان استقلال د منځه ولاړ نه شي، نو هغه به بیا وروسته ګورو نه رامعلمېږي چې هغه به وروسته نه شي.
نو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې په افغانستان کې د داعش په نوم د یوې ډلې حضور، هغه صاحب ویل کېږي چې دغه ډلې اوس په افغانستان په ځینې ولایتونو کې فعالیتونه پیل کړي دي، او دا هم ویل کېږي چې د طالبانو یو شمېر بېل شویو ډلو بیعت کړی دی دغه ډلې سره. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
زه خپله داسې نه سم ویلی په دې ډله کې چې د داعش په نامه یا د چا په نامه، خو مطلق وایم چې په افغانستان کې ډلې دا د ملت په نظر دي. نو زما په فکر باندې چې نه یې شوي، یعنې چې د ملت ضرر نه یې شوي، د ملت نو په دې باندې معذرت غواړم چې دا ووایم چې یا داعش شته یا نشته، یا څوک دي یا څوک نه دي، یا د کوم طرفه تمویلیږي، خو دا معلومات هم لرم، د دقیق معلومات هم نه لرم. او نور په دې کې مزه
ایا فکر کوئ چې د طالبان یو شمېر ډلې به دوی سره یوځای شي؟
ما تر اوسه پرې نه دي اورېدلي، نو چې دا اورېدلي مې نه دي نو ویلی هم نشته.